ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خبرونه کې به واورئ چې ولسی جرګه نن په خپله غونډه کې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په اړه بحث کوي. نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بحث او نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو سازمان وای په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند ټینګښت په ټول په دې برلاسي کړی چې د کووید 19 پر ضد مبارزه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنګلادیش دیني عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه بللې ده. او تمه ده چې نن د امریکا سنا جرګه د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نومانده امي کورني باریت ته رایه ورکړي. پوره خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند ټینګښت به ټول په دې برلاسي کړي چې د ګډ دښمن یعنی کووید 19 پر ضد مبارزه وکړي. په کابل کې دغه سازمان د استازولۍ دفتر یونامانن په ټویټر باندې لیکلي چې بشر دوستانه اوربند به له ژمې مخکې ټولو اړمنو افغانانو ته د مهمو بشري مرستو د رسېدو زمینه برابره کړي. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم په وار وار په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو په تېره بیا طالبانو غوښتي چې بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه او له شرعي نصوصو سره په ټکر کې بللې ده. دا خبره یاد وزارت نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې بنګلادیشي عالمان او مفتیان جمعه په ډاکه ښار کې د افغانستان د سولې لپاره یو کنفرانس جوړ کړی و. د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنګلادیش دینی عالمانو په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو د روانو خبرو د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د وژنو په سمدستي درېدو ټینګار وکړ. تر دې مخکې هم په 2013 کال کې اندونیزیا او تر هغه وروسته دوه واره سعودي عربستان د افغانستان د سولې په تړاو د دینی عالمانو لوی غونډې جوړې کړې وې. سره له دې چې د نړۍ دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه مردوده ګڼلې، خو بیا هم په دغه هیواد کې جنګ روان دی او تر اوسه د اوربند ټینګښت هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په کابل ښار کې نن سهار د ماین چاودنې درې ملکي کسان ټپیان کړل. امنیه قومندانې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه مقناطیسي ماین د شپږمې حوزې اړوند حاجي نبی ښارګوټي کې د ملکیانو پر یو موټر وچاودېد. د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او مسؤلیت یې هم کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اروزګان په دهراود کې 14 وسلوال طالبان وژلي او 14 نورې ژوبل کړي دي. د وزارت مطبوعاتي دفتر وایي طالبانو هلته د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې ځوابي ډزو کې دا مرګ ژوبله ور واوښته. وزارت ادعا کوي چې له طالبانو نه د جګړې په ډګر کې 11 میله وسلې هم پاتې دي. طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د اروزګان له مرکز ترینکوټ او دهراود ولسوالۍ شاوخوا سیمو نه وروستیو کې د ناامنیو راپورونه ډېر خپرېږي. تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په نګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې بشر دوستانه اوربند ټینګ شوی دی. که څه هم پرون یکشنبه بریدونو دوام درلود، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د آذربایجان او ارمنستان حکومتونو په ګډه اعلامیه کې وویل چې دواړه لوري اوربند ته ژمن دي. دغلته د څلورو اونیو راهیسې شخړې پیل شوي او دا درېیم ځل دی چې د پای ته رسېدو لپاره اوربند اعلانیږي. دغه ګډه اعلامیه وروسته له هغه خبریږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پر ټویټر د دغه اوربند مبارکي ورکړي او لیکلي دي چې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ته د اوربند مراتبولو د هوکړې مبارکي وایم. د نګورنو قرباغ لنجمنې سیمې پر سر جګړه شاوخوا میاشت وړاندې ونښته چې تر اوسه پکې دواړو خواو ته نږدې زر کسان وژل شوي دي. که څه هم چې پرون اوربند ټینګ شوی و، خو نن چې دوشنبه د دواړو لورو یو بل د اوربند په ماتولو ملامت کړي دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې نن دوه واره د دوی سیمې پر راکټونو باندې لګېدلې دي. او تمه ده چې نن د ورځې په اوږدو کې د امریکا سنا جرګه د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ نوماند امی کانی باریت ته د باور رایه ورکړي. تمه کیږي چې د سنا جرګه چې پکې اکثریت د ډیموکراتانو په لاس کې ده د ولسمشر ډونالډ ترامپ کاندید ته د باور رایه ورکړي. پرون هم په سنا جرګه کې د یا پروسیجری رای اخیستنه وشوله چې په نتیجه کې د سنا غړیو 35 په اوت څلوېښت باندې رایه ورکړې ده. امی کانی باریت سره د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن او په ټوله کې ډیموکراتان جوړ نه دي. که چیرته امی کانی باریت بریالی شي او د سنا جرګې رایه واخلي، په دې سره به د سترې محکمې غړي پوره شي او په نتیجه کې به شپک کسان د محافظه کارانو په ډله کې وي او یوازې درې کسان به په مقابل لوري کې وي، چې په دې ترتیب به د سترې محکمې د څو لسیزو تشکیل ته یو بدلون ورکړي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. په افغانستان کې له خونړیو بریدونو وروسته ولسی جرګه نن د هیواد د امنیت په اړه بحث کوي. د ولسی جرګې بحثونه څومره له امنیت سره مرسته کولی شي او مخکې له دې څومره مرسته کړې، دا موضوع به د ولسی جرګې له یو پخواني غړي سره په مرکه کې وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې، د پکتیکا په مرکز کې د یوه کور مخې ته د ایښودل شوي ماین چاودنې څلور ماشومان وژلي دي.
د پکتیکا ولایت د مرکز اړوند د کوټوالو په سیمه کې یو کړی ماین بد بختانه په وړو ماشومانو باندې چاودنه کړې ده او څلور تنه ماشومان یې ځای په ځای شهیدان کړي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ارمنستان او اذربایجان یو ځل بیا یو بل له نوي ټینګ شوي بشر دوستانه اوربند څخه په سرغړاوي تورن کړي. آیا د دې احتمال شته چې د افغانستان د سولې خبرې د وروستیو لانجو له کبله وځنډیږي؟ په دې اړه به د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بس که خبری وکړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي په کابل کې د دشت برچی په سیمه کې د کوثر په نوم پر کورس برید. په دې برخه کې امنیتي چارواکي په بیغوری تورنوي. دوی وایي امنیتي چارواکي په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه غلي دي او باید نور له خپلو دندو استعفا ورکړي. د ولسي جرګې د وکیلانو د خبرو په اړه تر دې دمه امنیتي ادارو څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات له کبله د فیروزي عزیزي په راپور کې.
بله، د دوشنبه د عمومي، البته د ولسی جرګې د دوشنبه عمومي غونډه کې د دغه جرګې اکثر غړو د پیواد کې د ورستیو امنیتی پیښو همدارنګ د وضعیت په اړه بحثونه وکړل. لدی ډالې مهدی راسخ د دغه جرګې یو غړی وویل چې په دې ورستیو کې په کابل کې پیښې، امنیتی پیښې زیاتې شوې دي. هغه اشاره وکړله په کابل کې د کابل دشت برچی سیمه کې د دانش کوثر په نوم یو روزنیز مرکز برید پړه او وی ویل چې امنیتی چارواکو په دې اړه بی غوري کړې ده. دوی وویل چې حکومت په دې برخه کې مسئولیت لري او باید د خلکو امنیت په اړه ژمن ووسی او بالاخره د خلکو امنیت باید ونیسی.
حکومت د خلکو د امنیت مسؤل دی. خو له بده مرغه حکومت په افغانستان کې یوازې له خپلو خواوو سیمنټي دیوالونه چاپیروي او هیڅ د خلکو په اړه فکر نه کوي.
تکل صاحب، د دغه جرګې یو شمېر نورو غړو بیا ټینګار وکوه چې باید د دغه پیښې ورته نورو پیښو په اړه حکومت څېړنې وکوي. همدارنګه د دې غوښتونکي سول چې امنیتي مسؤولین دي د وروستیو پیښو په ځانګړې توګه په تخار کې د دوی په خبره د 500 امنیتي ځواکونو د وزل کېدو، همدارنګه د دغه کورس د زده کوونکو د وزل کېدو او زوبل کېدو په اړه وویل چې باید دوی له خپلو دندو استعفا وکوي وي ځکه چې په خبره یې نسی کولای نور په هیواد کې امنیت ونیسی. باید ووایم چې تر دې وړاندې خصوصا په کابل کې چې کوم برید وسه په دشت برچی کې د دانش کوثر په نوم په دې روزنیز مرکز کې تر اوسه پورې کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې په دې پیښه کې 24 کسان وزل شوي دي او 18 نور ټپیان شوي دي. همدارنګ په دې اړه نور زیات نړیوال خبرګونونه هم وو. موږ یې په اړه په راپورونو کې موضوعات درلودل. په دې اړه به د ولسي جرګې د نورو مسایلو په اړه په نورو سرویسونو کې هم مسایل خبر کړو.
ډیره زیاته مننه له کابل د ازادۍ راډیو خبریاله و چې د ولسي جرګې د نننیو بحثونو په اړه جزئیات راکول. ولسي جرګې نن په هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه په تیره د وروستیو حملو پر مسایلو بحث وکړ. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت د امنیت لپاره یو ولسی ځواک جوړوي. د چارواکو په وینا په دې ولسی ځواک کې به زر جنگیالي شامل وي. د هلمند د ولی ویاند عمر ځواک دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره ځواک صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. د دې ځواک د جوړولو هدف څه دی؟ د دې ولسی وسلوال ځواک مننه ځواک صاحب. د دې په داسې حال کې چې افغانستان دولتي رسمي وسلوال پوز لري، دا ولسی ځواک د څه لپاره جوړیږي؟
هدف د دې چې عملیاتي ځواکونه په ټولو سیمو کې، هغه سیمو چې په هغه ځای کې وسلوال مخالفین جنګیږي او یا هم هلته حملات کوي، دغو حملاتو د دفع کولو په موخه باندې ځای پر ځای دي او د ولس د امنیت تامین په موخه باندې هلته کار کوي او شپه ورځ خپلې دندې مخته وړي. نو بنا په دې موخه باندې چې د ولس ځینې غوښتنې وي او د ولس د مشورو په اساس باندې، د ولس د غوښتنو په اساس باندې چې دوی هدف دا دی چې د دولت طرفدار دي او غواړي په سیمه کې د دولت سره یو ځای په مختلفو برخو کې، کاغه په نظامي، ملکي او نور برخو کې خپله وګه په وګه باندې مخته ولاړ شي. نو بنا د دوی غوښتنه همدا وه چې د افغان ځواکونو په لیکو کې باید دوی ته یو برخه ورکول شي چې دوی وکولی شي د خپل د افغان ځواکونو سره یو ځای خپله دفاع وکړي او منډې ته رکات کول هم د باندې هلته کېږي.
بله، ځواک صاحب، دا به د دې د تشکیل په اړه راته ووایي. دا به د کومو قوتونو په چوکاټ کې فعالیت کوي؟ د ملي اردو، سیمه ییزه اردو، که د محلي او سیمه ییزو پولیسو په تشکیلاتو کې؟
د دې تشکیل د عملیات څخه تشکیل شوی دی. د امنیت ملي په چوکاټ کې دوی ټول امکانات به هغه ورته مساعد دي چې د دې تر څنګ مدیریت چاره دي خپله دوی په مخ وړي، تر څو چې په منظم ډول باندې وتوانېږي چې په سیمه کې امنیت هم خوندي کړي او وتوانېږي چې منظم ولسي ځواک ووسي او وتوانېږي چې په سیمه کې د اتلانو په نامه باندې کوم نوم چې ورباندې کوبل شوی په هغه شکل باندې خپل نوم او خپل د قوت په اساس باندې دوی وتوانېږي چې په سیمه کې وسلوال مخالفینو حملات وکړي.
بله، او ځواک صاحب، څومره تضمین شته چې دا جنگیالی به لکه پخوا چې داسې تجربې تکرار شوي دي بیرته همدغه وسله د دولت پر ضد نه اخلي؟
د پاک جوړ شوی دی او یا هم جوړېږي، ځانګړی پروسه روانه ده او د ولس د امنیت د خوندیتوب په موخه باندې کار کوي. هدف دغه دی چې دوی لپاره دوی د داسې کسانو او د داسو برخو څخه یا د داسې ولسي کسانو څخه راپورته شوي دي چې هغه په سیمه کې دولت طرفدار کسان دي، هغه نه غواړي چې امنیت خراب شي، هغه نه غواړي چې په سیمه کې تخریشي عمل رامنځته شي. د بلان د خپل سره ویلی شي او د خپله کله چې دو لیکو ته دوی شاملېږي دوه پروسه لري او هر څه هغه څه دي چې په واقعیت سره یو منظم شکل باندې دوی ته د دندې سپارل کېږي او د پروسې څخه دا پروسه دوی ته کوي او بالاخره دوی شاملېږي د دې ډلې. نو بیان د دکتر احمد خان عملیاتي ځواکونه په دې کې شاملې دي، هم په دغه شکل باندې عملیاتي چارې لري چې هغه په مخ وړل کېږي او په منظم شکل د دې شاملې دي. خو خبره هغه څه دي خپلې دندې مخته وړي چې د روزنې برخه هم لري چې روزنه ورته ورکول کېږي او ان شاء الله دا به په ډېر منظم شکل د افغان ځواکونو سره یو ځای د پولیسو، اردو او نور څه سره په جنگ کې هم اخلي د سترو چې د استوال مخالفینو حملات وکړي او د خپل کړو باندې خبره هم وکړي.
ډیره زیاته مننه د هلمند د ولی ویاند عمر ځواکو چې لازادۍ راډیو سره د یو ولسی ځواک د جوړېدو په اړه خبرې کولې. د ولسی ځواک به زرتنه جنگیالي ولري او نوم دوی اتلان پریښی. په افغانستان کې امنیتي وضعیت په اړه خبرو ته دوام ورکوو. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې د پخوانیو وکیلانو د جرګې رئیس محمد نذیر احمدزی د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. احمدزی صاحب، تاسو خبرې واورېدې. اول غواړم مخکې لدې چې د اتلان ځواک په اړه ستاسو نظر وپوښتم. فکر کوئ چې ولسی جرګه تر اوسه پورې چې دوی کوم بحثونه کړي دي، تر اوسه پورې د هیواد په امنیت کې د دوی ونډه او د غونډو خبرو اترو اغیزې څومره وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هېدې. مننه کوم چې تاسو اساس وخت کې تاسو د ولس غږ همیشه پورته کړی ده او کوشش مو کړی ده چې د مظلوم ولس غږ څوک واوري. واقعا په افغانستان کې ملت د دواړو جوانبو لخوا نه د فشار لاندې ده، که هغه طالبان دي روزانه ملکی تلفات موږ تاسو په صلاحو لرو، همدار هم ته د حکومت لخوا نه هم. نو ملت مجبور اوسو چې دوی لاس په کار شي او خپل ځان نه دفاع وکړي. آینده لپاره ته بندغه مشکل به وي. موږ تاسو دغه یو معمول لیدلی دی، نه فعلاً یو مثال در کولای سم د علی پور په نامو معنی چې هغه همداسې خود مختار وسله وال اخر هم د یو بغاوت اعلان وکړه. نو ښه نتیجه نه لري چې بغیر د دولت له چوکاټ نه څوک مسله شي او یا دغه برنامه شروع کړي. خو اوس خلک مجبور شوي دي ځکه چې نه حکومت دفاع د دوی د ژوند وکړه او نه طالبانو، دواړو خواوو نه دوی په تکلیف کې دي. نو ملت مجبوره ده چې خپل ځان نه په خپله دفاع وکړي او خپل غږ په خپله معنی اوچت کړي.
بله.
نو موږ هم دغه رقم ته برنامه لرو چې د ولس غږ څه رقم ته کولای شو چې نړیوالو ته یې ورسوو، ځکه په افغانستان کې په صلحاو په څلور ساعتو کې موږ زخمیان او شهیدان لرو، خو نړیوالې ټولنې خپله خوله بنده کړې ده او سترګې پټې کړې دي. تاسو ګورئ چې په خارج کې یو نفر چیرته په حادثه کې هم تلف کیږي، دغه څلور ساعته سی این این، بی بی سی او نور رسنۍ دغه مورد کې بحث کوي. خو
په افغانستان احمد زای صاحب که لطفا د ولسی جرګې د باسونو د اغیزو په اړه خبرې وکړي چې د امنیت په ټینګښت کې تر اوسه پورې د ولسی جرګې غړو څومره خپل ونډه ترسره کړي.
ولسی جرګې خو نور څه سرایت نشته، خو هماغه مایک ته او د مایک لارې نه تاسو ګورئ چې روزانه د مملکت په امنیت باندې دوی خبرې کوي او دغه تشویشونه د ولسونو له رسنیو سره او حتی له حکومت سره شریکوي. خو بدبختانه به وایم چې په افغانستان کې یو استخباراتي جنگ ده چې هغه نه حکومت اوس دا توانایي لري چې د هغې مقابله وکړي، ځکه د نړیوالو سره چې استراتیژیک تړون موږ کړی وو په همدې بنیاد اوسې دوی نړیوال تروریزم له منځه یوسي او موږ سره همکاري وکړي. خو بدبختانه اوس نړیوال په خپله معنی هماغه چې دوی به تروریستان ورته ویلې، دوی په خپله ډیلونه شروع کړي دي. افغانان بدبخته همدغه رقم ته په میدان کې پریښي دي. تاسو وګورئ د دشتي برچی پیښه چې تر اوسه پورې طالبانو مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی، خو طبعاً په افغانستان کې نورې تروریستي ډلې هم شته ده.
بله.
نو دا خو یوازې د افغانانو مکلفیت نه ده، ځکه موږ همیشه د نړیوالو لپاره خپلې قربانۍ ورکړي. مثلا د داعش په مقابل کې یا د القاعده په مقابل کې، داعش القاعده د موږ لپاره کوم خطر نه و، هغه د نړیوالو لپاره خطر و، خو موږ ځان ورته ډال کوو د نړیوالو د ساتلو لپاره هم دا قرباني ورکړې ده. خو بدبختانه چې نړیوالو اوس موږ یوازې پریښي یو.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د پخوانیو وکیلانو د جرګې رئیس محمد نذیر احمدزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم قدرمنو اوریدونکو د خبری مجله په د برخه کې تاسو د اقتصادي خبرونو اوریدو ترابلم چې ناجی ساپی چمتو کړی دی.
ټاکل شوې چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نثار احمد غوریانی پاکستان ته د سفر پر مهال له پاکستانی سوداګرو او پانګوالو سره هم وګوري. ښاغلی غوریانی د افغانستان او پاکستان د 2000 میلادي کال د پانګونې او سوداګرۍ په ناسته کې ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ورسید. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غوریانی به پاکستان ته د سفر پر مهال د افغانستان او پاکستان د 2000 میلادي کال د پانګونې او سوداګرۍ په ناسته کې وینا هم وکړي او د افغان سوداګرو د ستونزو په هوارولو ټینګار وکړي. دغه ناسته نن دوشنبه په اسلام آباد کې پرانستل کیږي. د پاکستان له لورې پر افغان سوداګرو د تعرفو لوړیدل، د مالونو ځنډیدل او په لارو کې اخاذیو اخیستل د سوداګرو له عمده ستونزو دي. د افغانستان د مالی وزارت له لورې د روان مالی کال له پیل څخه تر اوسه پورې 115.58 میلیارده افغانۍ ملي عواید راټول شوي چې دا د تیر کال په پرتله 12% کمښت ښیي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس له امله رامنځته شوی قرنطین د دې سبب شو چې عواید راکم شي. نوموړي وویل چې تیر کال 155.4 میلیارده افغانۍ راټول شوي وو او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.8 افغانۍ/$. یو یورو 9.40 افغانۍ/$. یو انګلیسي پاوند 9.90 افغانۍ/$. یو سعودي ریال 40.15 افغانۍ/$. زر ایراني تومان 2.95 افغانۍ/$. زر هندي روپۍ 1.05 افغانۍ/$ او زر پاکستاني روپۍ 4.15 افغانۍ/$.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل د نوي ټینګ شوي بشر دوستانه اوربند نه په سرغړوي تورن کړی دي. ټاکل شوی چې د ناګورنا قرباغ په لنجمنه سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ دا نازک اوربند سر لنن سهاره عملی شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت په راپور کې واوري. انسپ د سکایپ مستقیمه اړیکه را سره ده او په دې اړه جزئیات اوروي. انسپ تاسو زما آواز اورئ؟ په هر صورت څو چې زمونږ اړیکه له اجمل ان زمونږ له همکار سره جوړیږي ورزو یوې بلې موضوع ته. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز اړوند په کوټوالو سیمه کې د یکشنبې ورځې په سهار د هغې پیښې عملاً به ډیر ژر پیدا او قضایي عدلي ارګانونو ته وسپاري چې د یو کور مخې ته یې ماین ځای پر ځای کړی و. په دې پیښه کې 4 ماشومان ووژل شول. احسان آریان په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیکا د پولیسو ویان شه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل چې د یک شنبه د ورځې په سهار د ولایت د مرکز خرنې اړوند په کوټوال کلی کې په ماشومانو هغه ماین چودلې چې د وسلوالو طالبانو له لورې د یو کور د دروازې مخې ته ځای پر ځای شوی و.
نن سهار د پکتیکا ولایت د مرکز اړوند د کوټوالو په سیمه کې یو کړی ماین بدبختانه په وړو ماشومانو باندې چودنه کړې ده او 4 تنه ماشومان ځای پر ځای شهیدان کړي دي.
آریان وایي په وژل شویو ماشومانو کې ون چلای او درې هلکان دي. دغه چودنه په داسې مهال کېږي چې د پکتیکا د پولیسو د ویاند په وینا وسلوالو طالبانو درې ورځې وړاندې د دې کورنۍ غړو ته د دې کلي د پریښودلو ګواښ کړی و. نوموړې ونه ویل چې ولې وسلوالو طالبانو دغه کورنۍ په نښه کړې، خو له بلې خوا د مرکز خرنې اوسیدونکو د ښار په مرکزي واټ کې د دې پیښې خلاف لاریون وکړ او د جنګ له دواړو خواوو یې د ملکي وګړو د خوندیتوب او په پیښه کې د ښکېلو کسانو د پیدا کولو غوښتنه وکړه. د همدې کورنۍ وطن خپلوان او د مظاهرې ګډونوال وویل چې دوی له هېڅ چا سره دښمني نه لري او نه پوهېږي چې چا اولې ورسره داسې ظلم کړی.
بیا د ایمان مسی د ملنګ کره دغسې په مېلمستیا باندې راغلی و. ماشوم د اتي خبر نه له کومې خوا چې په شهادت ورسېدو له کومې خوا ماین ورته کېښودل، چا سره کومه دښمني کوم اناد و دغه شیان موږ نه لرو.
دغه لاریون ته د وینا پر مهال د پکتیکا ولي مجیب الرحمن سمکنی وویل چې د پیښې عاملینو په نیولو پسې د امنیتي ځواکونو څېړنې روانې دي او ډېر ژر به یې پایده او د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ حکومت او دولت دا وعده در کوو چې د تاسې د دغې ډلو مشرانو نه دوه کسه د ما سرسره وي. همدا اوس هم تحقیق جریان لري تر څو چې د تا قناعت نه وي حاصل شوی زه هم ځان قانع په دې نه کړم.
هڅه مو وکړه چې د دغه پیښې په اړه د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو بریالی نشو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په ناګورنا قرباخ کې د نوی بشر دوستانه اوربند په اړه راپور ته ورزو. په دې سیمه کې نازک اوربند لنن سهار عملی کیږي، خو آذربایجان او ارمنستان لا د مخه یو بل د اوربند نه په سرغړونه تورنوي. اجمل اند له نور تفصیل سره.
د ارمنستان د دفاع وزارت ویل آذربایجان څخه د توغندیو پر وژغشتل کېدو دوه ځلې له نوي ټینګ شوي اوربند څخه سرغړاوی شوی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندي شوشان سټیپیانین پر خپل ټویټر لیکلي له اوربند څخه دا سرغړاوی په ځایي وخت 9 بجې او 10 دقیقې ثبت شوی. نوموړی زیاته کړې چې آذربایجاني لوري په جنوب ختیځ لوري کې ځینې اهداف په نښه کړل او لږ تر لږه 15 توغندي په دې لوري ویشتي. هغې بیا پر خپله فیسبوک پاڼه تر دې مخکې هم له اوربند څخه د یو بل سرغړاوي خبر ورکړی چې د دې په وینا په ځایي وخت د 8:15 په شاوخوا کې د ازري ځواکونو لخوا ځینې ارمني اهداف په نښه شوي. د ارمنستان د دفاع وزارت هم ورته یو بل رپورټ خپور کړی دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان بیا پر خپله فیسبوک پاڼه ویلي چې د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو اوربند عملي کړی او عملي کوي، خو ارمني ځواکونه یې تورن کړي چې یو ځل بیا یې د دوی په وینا له اوربند سرغړاوی کړی. د دواړو لورو ترمنځ پر یو بل دا تورونه له هغې وروسته لګول کېږي چې 13 ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو یوه شریکه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي وو دواړو خواوو اوربند ته تعهد کړی. آذربایجان او ارمنستان چې له تیرو 4 اونیو راهیسې د ناګورنو قرباخ پر لانجمنه سیمه خپلو کې په جګړه بوخت دي، دا یې ترمنځ د دې جګړې د درولو دریمه هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو 2 اونۍ مخکې په واشنگټن کې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو ترمنځ د سولې د یوې نوې هڅې په لړ کې خبرې وکړې. پرون د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم اوربند ته د دواړو لورو د تعهد ستاینه وکړه. نوموړي پر خپل ټویټر ولیکل د آذربایجان ولسمشر او د ارمنستان صدر اعظم ته مبارکي ورکړي. د ټرمپ وینا تر نیمې شپې وروسته یې په اوربند هوکړه کړې. د امریکا متحده ایالات، فرانسه او روسیه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د منسک په ډله کې ګډون لري وایي د اکتوبر په 9 نیټه به په جنیوا کې د بهرنیو چارو وزیران په خپلو کې وګوري او د ناګورنو قرباخ پر مسله به خبرې وکړي. د آذربایجاني او ارمني ځواکونو ترمنځ روان کړکیچ د دواړو خواوو لخوا روان دی او یو بل تورنۍ چې د کړکیچ د سولیز هواري مخه نیسي.
اجمل انو چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په ناګورنا قرباخ کې د نوی نافذ شوی اوربند او د دې اوربند د ماتېدو د اداو په اړه جزئیات راکول او سم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجی سپې د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډیز سره راته وایي چې پانو کې کوم مطالب خبره شوي.
8 صبح ورځپاڼې چنګار کړی چې له اوربند پرته د سولې د مذاکراتو دوام د وخت ضایع کول دي. ورځپاڼې لیکلي که څه هم له لومړۍ ورځو دا څرګنده وه چې د سولې پروسه به د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شي، ځکه په وینا یې د سولې خبرو له پیل سره طالبانو ته دا انګېزه ورکړل شوه چې د تاوتریخوالي په زیاتولو سره هڅه وکړي چې ډېری سیمې په ولکه کې ونیسي او قوي دریځ خپل کړي. خو ورځپاڼې همدارنګه چنګار کړی چې د سولې په پروسه کې له طالبانو د اوربند غوښتنه یوه تیروتنه ده، ځکه په ویناي چې طالبانو ته جګړه یوازینۍ وسیله ده او دوی له دې لارې سیاسي مشروعیت په لټه کې دي. مسیر ورځپاڼې بیا په کابل کې پر کوثر تعلیمي مرکز د برید په اړه پوښتنې مطرح کړي. ورځپاڼې لیکلي د دغو بریدونو پړه چې په ظاهره کې داعش اخیستي خو په اړه یې خپره شوې اعلامیه مشکوکه ده. لیکوال ادعا کوي چې داعش ډله په افغانستان کې له همغه پایله د استخباراتي کړیو لخوا د یو لاس پاک په توګه کارول شوې ده. د سرمقال لیکونکي په باور اوس هم له دې بریده ښکاري چې د مشخصو سیاسي موخو لپاره شوی او استخباراتي کړۍ پکې لاس لري. د ورځپاڼې په وینا له څه وخت راهیسې په منظم او سیستماتیک ډول هڅه روانه ده چې د سولې هره هڅه شنډه شي، د جګړې دوام ته لاره برابره شي او نړیوالو او افغانانو ته داسې یو تصویر ورکړل شي چې د سولې خبرې نه بریالۍ کېږي او که بریالۍ هم شي نو د جګړې لپاره به نورې ډلې او په ځانګړي ډول داعش وي. او هیوا دولتي ورځپاڼې بیا د کابل د شنبې ورځې برید ستر جنایت یاد کړی او دغه پیښه یې غندلې ده.
ورسپانې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې د ملکي وګړو وشل او هغوی ته زیان رسول بشري جنایت دی او له اسلام سره په ټکر کې دی. ورسپانې لیکلي چې د هیواد په نورو برخو کې د جګړې ډیر زیان ملکي وګړو ته اوړي او دا ټول زړه بوګنونکي پیښې دي چې په پرله پسې توګه جنایتونه زیږوي. لیکوال دلته نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه هم مسول بللي چې باید د دا ډول پیښو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د 15 دقیقې اونیز بحث د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه صفی الله ستانگزی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند ټینګښت به ټول په دې برلاسي کړي چې د ګډ دښمن یعنی کووید 19 پر ضد مبارزه وکړي. په کابل کې د دغه سازمان د استازولۍ دفتر یونامانن په ټویټر باندې لیکلي، بشر دوستانه اوربند به له ژمي مخکې ټولو اړمنو افغانانو ته د مهمو بشري مرستو د رسیدو زمینه برابره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه او له شرعي نصوصو سره په ټکر کې بللې ده. دا خبره یاد وزارت نن په یو اعلامیه کې کړې. د بنګلادیش دینی عالمان پرون د افغانستان د سولې په اړه کنفرانس دایر کړی و. کابل کې نن سهار د ماین چاودنې درې کسان ټپیان کړي دي. دغه چاودنه د کابل په لویدیځ کې د حاجي نبی په نوم په یو ښارګوټي کې د ملکیانو په موټر شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اروزګان په دهراوت کې 14 وسلوال طالبان وژلي او 14 نورې ژوبل کړي دي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په نګورنو قرهباغ لانجمنه سیمه کې بشر دوستانه اوربند ټینګ شوی دا ځل د امریکا په منځګړیتوب. تمه ده نن د امریکا سنا جرګه د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ نوماندې امي کاني باریت ته رایه ورکړي. او د بلاروس د سیاسي مخالفانو مشر سویتلانا تخانفسکایا نن له خلکو غوښتي چې په دغه هیواد کې عمومي اعتصاب وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د قطر په پلازمینه دوها کې په بین الافغاني خبرو کې نه پرمختګ دا ویره رامنځته کړې ده چې ښایي دا خبرې یا وزنډیږي او یا لږ تر لږه د یو لنډ وخت لپاره وقفه پکې راشي. کدا سی پیښه شي نو د افغانستان د سولې د هڅو برخلیک به څه وي؟ په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې امید ظاهر ملي همدا شپه د وړاندې کولو لپاره د کابل په سټوډیو کې دی پر دې موضوع بحث کوو. 15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 15%
متاسف یم چې حکومت
کې کړی حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د سولې خبرې په افغانستان کې د پیل شوې جګړې د پای لپاره یو هیله وا او دا لوی نظر دا ده چې له خبرو پرته دا پیچلی غوټه نشي پرانستل کېدی. دا هغه دریز دی چې د جګړې دواړو لوریو هم تایید کړی دی. پس که داسې وي ولې د جګړې شدت او ولې ورځ تر بلې خونړي بریدونه چې عام خلک یې افغان وژنه بولي؟ د سولې په خبرو کې یو بل بحث چې نیوکه پرې کېږي بې پایلې بحثونه دي. د توافق لپاره اساسي خنډونه جوت شوي خو د حل لپاره یې توافق نږدې 2 میاشتې وخت واخیست، هغه هم یوازې پر یوې تګلارې د اصولو لپاره توافق. د مذاکراتو اوږدېدل ستړي کوونکي هم شاید اوسي. تازه د افغانستان لمرک چې پلاوي 2 تنه کابل ته راستانه شوي. د دوی د راستنېدو دو علت کورنۍ ستونزې او روغتیایي حالت بلل شوی. خو هغه مهال چې مذاکرات پایله ونه لري او هر ورځ خلک قرباني ورکړي، د ملت لپاره به بیا د دې ډول مذاکراتو زغم څه معنا ولري؟ څه ډول کېدای شي چې د سولې نږدې په ټپه ولاړې خبرې د بریاو په لور سیخ شي؟ پر همدې او نورو موضوعاتو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاحکار عزیز الله فضلی صاحب او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا صاحب سره خبرې اترې کوو. خپل دواړو مېلمنو ته هم په بحث کې د ګډون بلنه ورکوم. فضلی صاحب، پایل به زه له تاسې وکړم چې ولې له بحثونو سره سره یوازې پر تګلارې د هوکړې توافق یا توافق دومره وخت ونیوي او بالاخره یوه پایله لا هم جوته نه ده؟
مننه. سلامونه تاسو ته او اغا صاحب ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
یقینا هم ډېری وادوال لکه څنګه چې تاسو په گزارش کې راغلي و دغه د سول روان بهیر ته ډیر لمن و چې بل اخره یو نتیجه لاس ته راوړي چې هم دغه جنگ پای ته ورسیږي او هم یو تلپاتې او په خپل پښو ولاړ افغانستان ولرو یو دایمي سولې ته ورسیږو. خو تاسو ته معلومه ده او دا د نړۍ په هر ګوټ کې چې کوم جنګونه سوي دي جنگ ډیر اسانه وي خو سوله بیا څه سخته وي څه پیچومې به لري. اما د سره د دا ټولو مشکلاتو بیا هم موږ یې لمند یو چې انشاءالله ولعزیز بالاخره یو نتیجې ته به سره رسیږو. د یوې خوا سره د امریکا انتخابات هم رالنډ شول او امریکا چې دغه پروسه د نږدې نه څاري او همیشه په کې هلې ځلې کوي همداسې د سیمې هیوادونه نو امیدواري شته ځکه چې دوې ورځې مخکې هم د تماس ګروپونو په خپل مابین کې ناسته سره کړې ده او انشاءالله ولعزیز چې نن ماښام ته به بیا دوی یو ناسته سره کوي نو امیدواری زیاته ده چې انشاءالله چې بالاخره یو نتیجې ته به سره رسیږي.
فضلی صاحب یو خبره د دوو میاشتو د بحثونه نږدې دوه میاشتې به ورته ووایو ځکه چې بیخي نږدې دوه میاشتې وشوه چې دواړه لوري سره کینی پر توافق او د مذاکراتو د اصول د پایل د تګلار د پاره پر یو توافق سره خبرې اترې کې خو نتیجې ته سره نه رسیږي. شاید دومره اوږده مذاکرات دی د پایل د اجنډا که څه هم نه ده خو د اصول د پاره اوږده ووسی. آیا داس خونه ده چې یو ځن د مذاکرات تر مخه راتلون کېده چې لاغه نو وروسته بیا بل راوند یا دویم وار مذاکرات پیل شي؟
نه که چیرته مثلا په وسنی مذاکرات کې چې کم دوی میاشي یا څلوي شو دي وخت ونیوي نو دروس په دې باندې کم تفاهم نه دی سوی یا په کوم مسایل باندې هغه نه هی پریکړه نه دی سوی چې بیا دوم راوند یا دوم د لپاره د مذاکرات لپاره دوم هیواد انتخاب کی افام دی زی کی دوم راوند لپاره دی ځکه در اوسه پرې لا هغه مسایل چې قابل د باسه په هغه باندې باس روان دی د مهم شی دا دی چې په دې وسنی شرایطو کې د ټولو هم وګړي چې ته منتظر چې څنګه کېدل شي اوربند رامن تسي او د اوربند په نتیجه کې کبه خبرې نور هم ځندېږي یا دوه پړاو ته دی بیا په دوم رستونځمن نه وي
یعنی د اوس لپاره د مذاکراتو د روان بهیر په برخه کې دی یو وقفې یا د یو وزن راوستلو هیڅ احتمال تاسو نه وینئ؟ ډیره مننه فضلی صاحب. ان شاء الله بیا هم درته راګرځم. اغا صاحب آیا د خپلمنځي اختلافاتو یو بحث هم دغلته مطرح دی چې کیدای شي دا بحثونه راوزندوي هغه چې ډیر ویل کیږي د طالبانو په لیکو کې او همدا ډول یو بل خبره د ځن مسایل د ځن په برخه کې ده چې شاید که مذاکرات ځنډیږي دواړه لوري په وقفي حالات باندې بیا بیرته راګرځي خبرو ته نو یو فرصت به وسی د دې لپاره چې په تازه نفس باندې دواړه لوري راشي خبرو ته. آیا د ځن مسأله کرامت رهکیږي په اوسنی وخت کې د خبرو د پایل لپاره یا پر یو توافق ته رسیدو لپاره ګټور دی کنه سونځ لا ډیره ولې شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام منو تاسو ته محترم ورو په دې صاحب او استاد یو لیدم کوي.
علیکم
السلام. زه ته پر کوم چې دلته یو شی په وګورو ظاهرا چې خلک او تګوري ازادي دغه چې دی سطحي دی اختلاف او که عمیق نظر ته وګورو دلته یو رقم دون ویلې چې هر مذاکرات یا هر صلح او جوړه کړه دوه کس تر مابین وی هغه دواړه طرفونه د دې کوشش کوي چې ځان ته ګټه وشي نو په دغه نسبت باندې د اول واري مذاکرات چې وی هغه یو اندازه مشکل وي نو کله چې هغه تر مشکل تیز شو بیا فکر کوم چې هغه مذاکرات به یو اندازه تیز شو او فائدہ به ځینې وخت چې په دې وایي چې د دې خبره عمیقه پدې ده اوس مثلا چې په کوم شي کې د دې اختلاف دی هغه دواړه طرف د دې اختلاف ظاهر چې وګورو خلک وایي وای دا دې خبره نه ده طالب وایي چې زه په توافقنامه باندې بنا مبنا ګرځوم دا شی په بنا کوم مذاکرات په بنا کوم حکومت وایي هغه په توافقنامه نه بنا کیږي خو په تر دې سره آیو خپل ځان ته تاوان ویني او په خپل خبره کې خپل ګټه ویني نو زه فکر کوم چې د دې دا به خامخا وخت اخلي نو د دې د فارغ یګانه چې هغه چې د تاوانو سره دواړه طرفونه ځان خلاص کړي یا شاید دوی خلاص کړي وای یا مناسبه ده چې خلاص کړي هغه دا و چې به سادس په خیر ځان په پیدا کی یعنی دریم قوت او قدرت چې د ملت دی هغه د ځان سره ملګری کی شریکی کی هغه کولای شي چې دا دواړه طرف د توان هم خلاص کی او په ماویز کې یو شی عادلانه فیصله وکړي چې یو طرف هم پر پښوی او بل طرف هم پر پښوی
اوس خو هغه سبب بخنه غواړم دواړه لوري د اجازه راکې د غلطي او پښتنه د دواړه لوري د دې ادعا کوي چې طالبان وایي چې موږ د افغانستان پیزا یا فیصد د غوي په اصطلاح خاور لزان سره لرو دلته د افغانستان اسلامي جمهوریت پلا مې چې موږ د ټولو افغانانو په اساس ولې راغلی یو د خبرو لپاره نو بل اخر په منځ کې افغانان تاسو فکر کوي چې لا هم نشته
افغانان چې افغانان نشته خو موږ چې په دې باندې واقعیت په دې خبر یو چې افغانان چې ارزې دي د دې حالات ستړي دي او اعتماد باور لکه څنګه چې د حکومت د طالب ترمنځ اعتماد یې اندل په دوه شانسه چې هغه سبب د دې ځند کې زیدې دي یو هغه دي چې اعتماد باور د دوه طرفو ترمنځ نشته په دې دي چې اعتماد سازي راغلی وای چې هغه د بنجانو خلاصون او مستشولې دي چې بنجانو خلاصون شپږ میاشتې ورسېدي په شپږ میاشتې کې د ملت د حکومت د طالب چې د سر افغانان او هغه خلک د منځه ولاړه په دې کې نو خلک چې د منځه ولاړ چې خامخا بې اعتماد په بې اعتمادي باندې بدلېږي او دوهمه خبره دا ده چې دلته لکه ما چې مخکې وویل چې دلته درېیم څوک نشته په مابینځ کې نو داسې اوس د ملت خلک چې دي اوس د حکومت ته وایي چې هغه واقعت سړی وایي په دې نسبت نه چې موږ د حکومت ته دغه وکړو او د علمار په دوه ګوتو نه پکېږي په اوس واقعت وایي حکومت په دې لورو رایه باندې چې هغه هم د درغلي خبرې پسې کېدلې وو هغه هم کدونی صداقه سیادت سړی وګوري هغه تعداد دوی مامورین لري نو مطلب هغه په دې رایه باندې راغلي دي د حکومت رایه د ملت رایه نشته چې د نمایندګي وو چې د ملت او بل څه په عمومي تور باندې دوباره د وګړو ملت چې دی هغه څل هغوالي نو هغه مې اعتماد د مل د سنل دي نو زه خپل دوی وایم چې یګانه د دې ته زوراسته چې د دوارو تلیفون په من باندې اعتماد سازي وشي اعتماد سازي زما فکر باندې په دې کې چې دلته یو سړي میکانیزم اسلامي میکانیزم په اسلامي عمر باندې بنا میکانیزم جوړ شي یو خبره ده د دوهم دا د اسلامي میکانیزم اجرا او عملي کېدل دا په ملت باندې وسی هغه ملت چې هغه د طرف وي په طالب باندې هم تاثیر ولري په حکومت باندې هم تاثیر ولري نو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې به بیا اعتماد هم راشي ځکه ملت کولای شي چې د دوه ترمنځ تضمین وکړي ملت کولای شي چې د دوه ترمنځ کوم حالات چې اوس جریان لري د جنگ یا بل څه هغه باندې
یعنی مخکله دغه نه چې ملت دی منځګړتوب ته ورودانګي فکر نه کوي چې یو توافق ته د اوربان یا د جګړې د درې دوه اړتیا ده چې دا باور هم رامنځته کولای شي او له دې وړاندې د خبرو د پایل لپاره کډریم ګډم بیا ورته راځي لاړې زمينه برابرولای شي بیا نو ولې د حکومت لور یا د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر دولت پلاوي چې دغه ټینګار پر اوربان کوي او طالبي ورسره نه مني دلیل شي کې دی شي
د طالب دلیل دی چې طالب وايي ما خو د خارجانو په مقابل کې جنگ را شروع کړی وو او خارجان تر اوسه پرې وتلې نه دي د دې دلیل هم دا وايي
خو جګړه خو ساملن هغه سه جګړه خو د امریکا سره نشته
استا جواب هغه څه شوو دی چې اجازه بل ورځ اشرف غنی وویل چې د خارجان چې دې زمر ملګری دي موږ ته کومک راکړي په لمن کې دا خبره د خپل وکړل ټول مطبوعات واوریدل نو خدا دا خبر تیرنه او علاوه په دې باندې طالب وايي مطلب ما جګړه شد دا د طالب خبره کوم یا د زما نظر چې اره کوم واخ جلا خبره ده دا د بار تر فو خبره کوم نو دا غدي طالب وايي چې مطلب دی اوس امریکایان اوس بمبار کی او امریکایان په ملک وجود لري او ما چې دا جنگ شروع کړی د امریکایان په مقابل می شروع کړی دي نو کچيري زه اوربند وکم هم جنگ ما شروع کړی دي اوربند وکم قبل تر دې چې لا سراورن نه لرم چې د اسلامي نظام خبره ما کوله او د خارجانو د وصولو خبره ما کوله دا دواړه ما لا سراورن نشته نو دا ملت ته سبا د پرتیرم په دې خبره دا د طالب خبره ده حکومت پیدا وایي چې
مثلا بیا د قلته یو مسله بل امر مطرح کیږي هغه صاحب د نیوکه په توګه باندې شاید هغه دا چې په 13 د فبروري نه را پدی خو په افغانستان کې هیڅ امریکایي عسكر نه زخمی شوی نه ورل شوی نه پر کوم بیس باندې بریچ شوی او نه هم مخ نیول شوی چې چیرته عملیات وکړي. اما د همدغه فبروري نه نه وشته می را پدی خو هر ورځ د نګدې سلو یا یو نیم سلو تلفات او راپورونه ورکول کېږي د جګړې په لیکو کې چې هیڅ یې هم بهرانه عسكر نه دی. کچېری د اسلامي نظام دراتک مسأله او سی دلته او د جګړې او فکر کوي چې د اسلامي نظام راتک د جګړې مشروعیت ورکول شي په داسال کې چې ټول افغانان بیا وي موږ مسلمانان یو.
د اسلامي نظام ګوره موږ په دې ملکی اسلامي نظام ته ضرورت لرو. کچېری د جنگ وی په افغانستان کې کنه وی زموږ سابقه جهاد چې د روسانو په مقابل کې وو هغه تقاضا ده د نور چې اسلامي نظام او چې دا نه رالی دا خو جلا خبره ده چې نه راوستي ول نه رالی دا خدمت خپل قصورات چې په مشته وجود لري. اما لیکن زه دونه وایم چې اسلامي نظام خپل هغه یو نظام دی چې هغه جګړه هم دروي په دې ملک کې امنیت هم راوستلی شي. مثلا چې موږ چې د افغانستان ملک دی د سلویستو کالو خراب دی د سلویستو کالو خراب شي هغه نه په دیکتاتوري باندې دا ملک چلی نه په بل شي باندې. مثلا چې موږ په فشارو چې موږ څه حالي په نور ملک کې
شدت نظر تقریبا نظر طالبان نظر باندھی د اسلامی نظام درا تک پورے یعنی مانا چی اوسن نظام دے چاہ اسلامی نہ دے دے تصاس جواب بل کسی دا جگڑا ہم دغه سی روان اوسی ہر اور خلق وشل کی گی فکر نہ کوئی دا ہر سد خبرو اعتبار ته ځان رسولې هغه رسولې شغه چې په دوه یا قطر کې د دواړو لوري ترمنځ روان دي.
شمنن دا سب نظر ته په اعتراف په دې باندې کومستو ټوله اعتراف کوو او په دې باندې پیرو چې واقعا هم د ملک یو اسلامي ملک دی د نه هنیو فیصد شریعه درې فیصد اسلامی وګړي وسیږي او هیڅوک د اسلام یا د اسلامي نظام نه سرکشي نشي کولای کې څوک یې نو هغه بیا تاسو په یوه ریټ د شریعت پر وړاندې کې هغه تکمه الفاظ کارول کیږي. خو په مهمه خبره دا ده چې په د وسنی حالات کې د کمخې چې تاسو وویل واکان هم افغانان ډېر ستړي دي ډیر قربانی ورکی خصوصا هغه بی دفاع افغانان چې په یو لوري کې هم مسولیت نه لري اما په دغه جنگونو او بمباریو کې قربانی ورکی. خو ښه خبره به دا وي چې دا کم فرصت استعمال شوی دی مشتشکور په دې پیژو چې دا د چا د فار من شوی دی د چا په هلو زلو باندې چې بل اخره دې ته د پایټ کې ښه شو چې د جنگ پر ځای باندې د خبرو الفاظ پیدا شي اوس یو شک خبر یا یو نیک قدم چې اخته دی کم باب چې خلاصوي دی د بین الافغاني مذاکرات لپاره دا دوه جهتونه دي چې یو خواته د افغانستان حکومت دی د بل خواته طالبانو اسلامي تحریک دی. نو اوس ښه خبره دا ده چې لکه هغه صاحب چې وویل چې یو سالیس بالخیر یو درېمګړی خیرخوا څوک وی او هغه ته ضرورت هم دی که په بعضې مسایل باندې دوی اختلاف ولري چې هغه داسې سالوسي برخیر وي چې هغه د شرعي لحاظه قانوني لحاظه په دې شیانو باندې حاکم وي
اوس. نو ساسی له نظر فضلی صاحب د امریکا او پاکستان نه پرته چې پر د خبرو باندې اغیز لرلی شي سالوسي بالخیر څوک کیدلی شي؟
امریکا او پاکستان خو سالوسي بالخیر نشي کیدلی ځکه چې امریکا هم دلته یو طرف پاتې شوی ده او پاکستان یو دو میوادی دغه سب اشاره دی ته چې خپل د افغانانو په منځ کې دغه خلک تا او دغه جهاتونه تا چې هغه په دې باندې هم عاقل دي هم بالغ دي هم عالمان دي او هم استادان دي خپل د ملک مسولیت ته باید دوی خپل راودانګي او پر دواړو لورو باندې واقعا هم داسې یو سالم فشار وارد کړي په دومره جزئي شانو باندې ټینګار مسره کوي. دلته هر ورځ په سلهاو خلک قرباني ورکي کچیرته د یو عسكر یا د طالب وجنه یو لوري تم ګټه کوي نو په مرسته سپستورګو
وینو د دواړو کورونه خرابې دا وستاسي وګوري مثلا نن مال مات ما وکړي چې په کندهار او یلمن خصوصا په کندهار په جړی پنځوي ولسوالي کې د ډېر بد حالات په کلو کې خلک کورونه سوځي چې دلته به بیا جګړه رامنځته شي دواړو لورو جنگ ته همدګي نیسي نو دا خو واقعا هم بل اخره هغه بې دفاع ملت تر پښو لاندې کېږي او خیرې هغه چا ته رسېږي چې هغه د افغانانو وژنه غواړي.
صحیح مننه فضلي صاحب، تشکر انشاءالله. بیا هم راګرځم اوس آغا صاحب، کله چې د بې دفاع ملت بحث رامنځته کېږي، د سړي سترګې هماغه د هلمند، روزګان، بدخشان او د افغانستان د بیا لا تخار او ټول افغانستان هغه تصویر سترګو ته ودرېږي چې هر ورځ د دې جګړې قرباني ورکول کېږي. ښکاره د خلکو ګیله دغه د چې سالس بل خیر که د افغانستان خلکو اوسي عام افغانان نه هدف اوسي، دواړه لورې دې ته ارزښت نه ورکوي. بیلګه یې دوی وایي چې په ښکاره په وروستیو کې د طالب پلاوي سفر پاکستان ته دی، او کله هم چې د امریکا یو مهم پلاوی امریکا ته قطر ته ورسیږي یا دوحې ته ورسیږي، خبرې په یو ډول باندې پیل شي. اما کله چې دغه دواړو لاسونو لاس پورته شي، د بې دفاع ملت غږ ته څوک له بایک نه وایي، نو په دغسې یو حالات کې فکر نه کوي چې دغه سو غوښتنه چې رامطرح کیږي د بې دفاع خلکو لپاره یا د دوی په اساس ولای د بحث لپاره دننه وکیدو لپاره یو نیوکه بدلته دا اوسي چې دواړو لوریو اصلا دوی ته ارزښت نه دی ورکړی.
موږ خپلته خلک چې ګوري هغه لفظي خبرې چې ګوري چې دا خلک چې دي د ملت خلک یا د ولس خلک دي، دفاع خلک دي، سلانه لري او قوت نه لري، طاقت نه لري. اصلي باید خلک معنویت ته وګوري چې دې ته وګوري چې د حکومت سره د چا خلک ملګري دي، د طالب سره د چا خلک ملګري دي، دغه خلکو د دې ملت او دولت زامن د دواړو طرفو سره ملګري دي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې دغه ملک چې دی د خپل ځان سوور وژني، او چونکې د ځان سوور وژني هغه په دې منطقه کې بیا صلح شر راوستلی شي، په صلح کې څه کوشش کولی شي. دا بله خبره. دریمه خبره لکه تاسې خپل وویل چې د حکومت وایي د ملت نماینده یم، په څه شي نماینده دي؟ خدای ورسوي چې خدای ملت حکومت ضرورت لري، دا که طالب سبا د حکومت فراغ کې راځي هم دا ملت ته ضرورت لري، که دا حکومت کې هم دا ملت ته ضرورت لري. کوم حکومت چې ملت ونه لري هغه په ملت حکومت نه ویل کېږي.
نو که بیا داسې اوسي هغه صاحب، ولې د ملت دې خبرې ته لبیک نه ویل کېږي چې جګړه ودروي، اوربند کوي، وینه تویونه بس کړي؟
نو په ملت ته اوس دلته ګوره، دا یو طریقه غواړي، یو سیستم غواړي، یو اساس غواړي، چې په هغه اساس باندې دا ملت را دغه کې په قومي اساس یې را جمع کوي، په ولایتي اساس یې را جمع کوي. دا را جمع کېدل یې ډېر اسانه دي، خو په اساس باندې برابر نو په هغه صورت کې بیا د ملت تاثیر زیات کېږي. دا رقم چې اوس په مرسته شي، وینو ډېر خلک شته چې هغه وایي د طالب خبره حق ده، ډېر خلک شته هغه وایي یا د حکومت خبره حق ده اوربند وشي. دا چې نه دي چې د ټول افغانانو په دې باندې اتفاق او وحدت راغلي دي چې دا اوربند په افغانستان کې وشي، نه دا چې دي چې د بل طرف د غیر راغلي. البته دا اسلامي نظام چې دي، دې ته مې اشاره کوم، دا اسلامي نظام باندې د ټول افغانانو دغه دي. اوس دا دی یو دلته نظام دی، دا افغانانو یو مسلمانان دي. په دې شک چې باندې ست چې په افغانستان کې ټول خلک چې دي سل په سل کې اوس په لاغه نه نیویم نه دي، ځکه چې هغه هندوان اکثره تللي دي. نو دغه سل په سل کې افغانان مسلمانان دي، خو نظام اسلامي دی ته ویل کېږي چې هر څه په اسلام باندې وي. مثلا چې فرض کړه اقتصاد پکې کوي، حد پکې حدود پکې کوي، بلکې پکې کوي، نو دا شان چې پکې کوي هغه ته نو بیا سړی کامل اسلامي نظام ویلی شي. نو زما فکر باندې دا اسلامي نظام چې دی، دا ټول ملت یې غواړي. یګانه په افغانستان کې چې بې پرې او بې مراتب نظام دی، چې د چا مراتب نه کوي، هغه اسلامي نظام دی. او یګانه خلکو ته ګران چې افغانانو ته چې هغه ټول مسلمانان دي، ګران نظام هغه اسلامي نظام دی. نو زه فکر کوم چې یګانه ملت دی د افغانستان کولای شي.
تشکر آغا صاحب.
بل ملک چې دی هغه ته خالیګاوي پیدا کوي، که په پاکستان په مرګ کې سولر راولې ته خالیګا پیدا کوي، چې امریکا راولې ته خالیګا پیدا کوي، خالیګا به سبا بیرته جنگ ته لار برابرې وي، زمينه برابرې وي. نو څه خبره به دا وي چې په ملک
تشکر آغا صاحب،
یو څه وي چې خالیګا به
په خیر یوسي. فضلي صاحب، تازه د افغانستان د اسلامي جمهوریت لړلې دوه پلاو د پلاونه دوه تنه راستانه شوې دي. اول د دوی د دراستنی دوه علت پاړه باندې څه ویل کیږي؟ که څام په ښکارا ظاهرا ویل شوی دی چې کورنۍ ستونزې وي چې راغلي دي، اما د پردې تر شا پټ څه شته؟
چې نمونه مشخص کی چې څوک تو
زبې نمونه مشخص کم فوزیه کوفی او عبد د دوی لډل نه متین بیگ دواغه کسان دي ام دا ډول د سولې په چارو کې دولت وزیر خغل منصور ام راستن دالبت نادری منصور نادی ام راستون شوی صحیح
خبره ده ما پانچ سلور کته او ثغلی نکیبی هم راستون سوی دی او متین بیگ په تخار کې غشرنی پیښه شوی ده ما په چل پاره کې د دې ته دوستان هم متضرر سوی دي
ها
نو ممکن چې دی ابو سره غلی او د کوپی پاک له خوده معلومات نه لرم او دولت په چارو کې د سود وزیر شغله سادات منصور نادری نو دا چېم په کوم ورځ باندې د مقرر شوی او تقریبا ډیر ژر د سفر وسو دغه
قطر ته
او دلته د وزارت اکثر کارونه هم دغه نیمګړي پاته و چې د وزارت مقام ته ضرورت لودي ممکن چې دغه دغه د فار راغلی و ما کلیدی آیات
د نقیبی صاحب دراتک په اړه باندې مونږ وویل
نکیبی صاحب پر فصل کې دغه نسته خو تیر ورځ ما د کمرګر سره خبره وکړه چې هغه هم څه کورنی مشکلات درلود نو د یو اپ د پاره د حیات نه اجازه اخیستل دراتک نو ځکه د طالبانو په حیات کې هم اکثر غړي کوم وړي ورسې دان سی وی دی بیا د مجلسونو ته نه راغلي سره په غو د تماس ګروپ یې زیو راځي د اکثر تو کورونا ته دي نو دا تاګ را تاګ دومره دغه نه کوي
او فضلی صاحب دا سم شته چې شاید یو پلان دا او سید پلاوي سره چې د ونو یو پوګدو کې تاګ را تاګ یعنی یو درې نفر دلته وو سی بیا کدا زی یو درې نفر بیا راشي په داس ترتیب باندې د درخصتۍ یا وقفي مثال زکه وګدي ورځي وشوي شاید تغییر او تبديل په همدغه طریقه باندې وو شي درسته ده
اغه کوم شی باندې شته کار روان دي لکه مخکې چې تاسو وو چې مالي د تماس ګروپ دی او په مجموع کې مذاکرات پلاوي دي د دواړو لوري نو اندر وسه په هغه شی باندې مسائل روان دي چې اغه کوم کسانو ته منسوب شوی ده ما په دما باندې چې ما مخکې تاسو ول مال د طالبانو په دې د آیات غړي هم کله کله نه دی راغلي یا صدر وو اتور ځکه نه دی راغلي مجلس کې اشتراک نه دی کړی اما مهمه خبره دا ده لکه مخکې چې تاسو مال دلته یو دغه را منتسول د امریکا د انتخاباتو موده هم را لنډیږي
او غیز به پرې دی باندې پرې خبرو باندې
ځکه چې امریکایان د بزنس جستر مذاکرات ساري او شروع کړی هم دی و نو خامخا به د یو هدف په دغه سیو باز مسائل منځ راځي او د دوه درو نفر دوه نفر په مورید باندې ما دغه معلومات تاسو سره شریک شي دغه لمتن بیگ دغه ضرورت تفر راغلی وو او وزیر د سول زغه مسولیتونه لپاره
تشکر فضلی صاحب
او د نور دوه فاکټ باندې د دقیق معلومات نه لرم سره کې وی صاحب هم دغه وزر وړاندې کړو چې کورنۍ مشکل
دی رمن فضلی صاحب خو هغه صاحب یو مسله د امر مطرح کی چې طالبان په قصدي ډول باندې غواړي مذاکرات د ډول وزندې چې تر څو د غپلاو امستړی شي ځکه مسافری او امدار غزر مسائل دلته مطرح کیږي چې دا خبري وزندې کی بیا په داسې حالات کې چې قصدي مسائل را مطرح کیږي فکر نه کوي د خبرو هغه باورتیا او اغه روم تیاتر پختن لاندې راځي
دغه تر کوم چې دا په واقعیت بنا نه وي ځکه دا خبرې خو خلک په حکومت کې کوي چې حکومت په مذاکراتو کې تاثیر راولي چې په وخت کې کې پات هر دغه ته یو طریقه یو لار لري مثلا ونجان شپږ میاشتې پر ودا څو مذاکرات باندې وي حتی چې ځینې خلک به وايي تر انتخابات د امریکا پر زندګي هم په دغه یو نوې حالات راځي نو دا خبره زما فکر باندې د خلکو د غي زکه طالب په بایچ پدی باندې ډیر عاجل سي زکه ډیر پیدا د طالب دا چې په افغانستان کې یو موقته اداره یا بل څه یا بل څه چې د ځنوان چې مودای مثال باندې یا اره اداره چې راځي په افغانستان کې انتقال د قدرت په ضرورت باندې انتقال د قدرت په شرط کې چې په افغانستان کې راځي اغه ته بیا تعریف کولای شي چې دلته مذاکرات کوي بل وشي د طالب آزادۍ چې نن د ترغه یو خلاصه کیږي نو زه فکر نه کوم چې دا طالب د فکر لري او دا دغه دی د دې سره شو دی قصدن وزن دی
قصدن ډیر مننه فضلی صاحب ډیر لنډه کې اشاره وکي وست دی پلور د دې لپاره چې دغه مسائل سیخ شي سم لوري ته او یو بریا ولري سو شي د دواړو لوري له خوانه
د وسنی شرایطو کې د ټولو د خوشحالی زیر بداوی او عام ملت چې په اوربان باندې هم باس اوس بل اخره او نتیجې سره ورسیږي او دغه په ټکه د ریدلې خبرې جریان پیدا کړي د خلکو په باور په دواړو لوري باندې سیاست پتی کې چې هر لوري په پیش کوي او مخکې تکار کوي اقدام کوي.
ډیر مننه فضلی صاحب په خیر اوسه. هغه صاحب تاسو هم کې سلان ډول باندې اشاره ولرئ.
زه خپل دون ویلای سم چې زه په دې خبره باندې بیا څنګه کوم چې دواړه طرفونه دې دریم ته مراجعه وکړي او یو اسلامي میکانیزم دې جوړ شي او په دغه اسلامي میکانیزم باندې هغه دې دغه ملت ته اسلامي میکانیزم ثالث په خیر دې هغه دې هغه د عمل باندې هغه ور واغوندي د عمل لباس هغه ور واغوندي.
ډیر مننه د سولې په چارو کې دولت وزارت ستر صلاحکار عزیز الله فضلی او د افغانستان د ژغورنې لارښوونه مشر سید اکبر غاصخه چې په باس کې را سره